السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې د ازادۍ راډیو وی بل خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو تاند څنګ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړي شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه. په تورخم کې تیر شپه د طالبانو سرحدي ځواکونه له پاکستانی لوري سره په جګړه اوښتې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی به خبره سرچینې ازادي راډیو ته د جګړې پیښېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د پاکستان د ملیشیا ځواک یو چارواکي بیا د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه د دوی خواته د اف سي ځواک د درې سرتیرو د مرګ ژوبلې لامل شوې. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډی کوتل روغتون ډاکټران وایي چې د ډزو تبادلې په وخت له تورخمه د وزای ډریور حیات شیر مړی ورورل شوی دی. ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د ډزو له کبله پولې ته څیرمه پروت باچا مینې کلی خلک د ویرې له کبله پرېږدي او لنډی کوتل سیمې ته ځي. په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونه او افغان طالبان ترمنځ دغې تازه نښتې د لامل په هکله تر اوسه معلومات نشته، خو دغه پوله د فبروري له 1 را په دې خوا تړل شوې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یکشنبې په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل اکسپانه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې خبرداري ورکړې چې له سباند $1 میلیارد اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره $9.9 میلیونه ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې وه چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبری آژانس صدا او سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانون اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د ناقانون اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې 1 میلیون تومنه جریمه کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شوو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان د خپلې خاورې وباسي. ایران بیا په تیر یو کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سبا سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه ترسره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پای لوبه کې نیوزیلند له جنوبي افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پای لوبه مخکې د ګروپي دور روسي لوبه هند او نیوزیلند یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډې هدف ورکړی و چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. د کرکټ پاتلانو جام کې افغانستان هم شامل و چې په ګروپي دور کې خپل لومړی لوبه په جنوبي افریقا وبایلو ده. دویمه لوبه یې انګلستان وګټله، خو دریمه یې د باران په سبب له استرالیا سره مساوي شوه او له مخکې تاګه پاتې راغی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت لون کایده لکه د اوبو په شان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بر ګرځولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبان نظام دا چې دوی زدق لته نه پریږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې تور زمون ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، زینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیات په کور کې نیولې دي، له دوی نه هغه قیمتي چیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبخت دی، ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زمونږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم. موسسې بند کړې دي، مشکلات دي، د دې وخت چې ضایع کیږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهو باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نه شو راتکرارولی، نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نه شو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لاس یو لاس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایلسو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې هدف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه ارڅ په مخ راغل الامغه کار به اجرا کی نور به پاتې وي دغه ته څومره وخت ځای کیږي به هدف ژوند سره
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري هر انسان هر ژوندۍ موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي بله ورځ څه کار وکړي لس کاله وروسته څه کار وکړي او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي څومره لاسرسی نورو کارو ته نورو پروژو ته نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید صرف فیصده یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده که څلور ستونه ولري یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډېره مهمه ده که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسب ډول تقسیم اوقات جوړ کړو ترې استفاده وکړو
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي
واخ خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید لاس ورنکو خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروف یم یا سوشل میډیا استعمالوم په دې باندې خپل ډیر وخت ځای کوي دلته
کله ځان راټوي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي څومره وخت مطالعې ته ورکوي څومره وخت کار ته ورکوي څومره وخت کورنۍ ته ورکوي
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی خو مونږه مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبر سایټونه اوسې لکه ازادي راډیو شو وایس آف امریکا شو همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپل تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کو د هیواد څخه د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي د دې څخه ځان خبر کو ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه یې په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو
بله او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي
مثال تاسو دغه ډیره یو خه موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پړه باندې نو دا یو ډیر خه دغه چې باید د وخت په قیمت باندې خلک وي یعنی خلک وي چې وخت سره زر دی یو دقیقه باید خلک خپل وخت به ځای تیر نه کینو دا یو خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي هوادوال مو د دې نه خبر شي خپل به ځای وخت په سوشل سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی گیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي مګر کې ټول اورز ځانونه مصروف کړی دي یعنی حتی رئیسان ګورو نور ځوانان مشران په مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا د دې کې ګوتې وي
یو تجربه هم را سره شریک کړي کوم وخت د سیسې وېدی چې یو څه باندې ځان مصروف کړی ډیر وخت متیر کړی مو ته ورستم پام سوای دی چې نه ما باید داسې نه وای کړی وخت می باید نه وای ځای کړی د کوم څه سره مخسب یاستي
ډیر داسې تجربه شته د دې نه یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي مخې ته یې نشو بوتللی دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي په داسې چارو یې تېروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده نه کورنۍ ته نه ټولنې ته دا ډول ځوانانو ته به تاسو سویل ولري
ټول ځوانانو ته پیغام دا ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی د وخت څخه د استفاده وکي بل دغه متل دا سده چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه نو همدا وخت دی چې مونږه تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو دا سه یو هدف ځان ته وټاکو چې هغه ته مونږه رسیدګي وکړو دا غینه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربې له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې د هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پایل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې کیوه دقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کوم چاره چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه دریات کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنی دی چې خپل وخت ته ارزښت ورکوي. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنی چې خپل وخت ارزښت ورکوي، او په دې معنی چې خپل هدف ته کار کوي او خپل موخې ته کار کوي تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته او یو ښه هوسا او خوښینو ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو هم هلته چې ورځي طبعا نو اوس خو مجازي نړۍ ده. مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک نه کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به ټیک ټاک ته ورچاو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چاپام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو لاندې کبل څو وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراو، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. زه ذهني ګډوډۍ او فشارونو سره مخ کړم. نو لاندې کبل بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې تار شو متر څو هغه ټیک ټاک بیرتل منځ یو سم او کوم وخت چې زما راځي کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځو مو وقته داسې کارونو باندې ولګوم یا مصرف شم په وخت کې چې هغه واقعیت ما ته ګټه راکوي یا ما خپل موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصرف کوم.
بله تاسو له ټیک ټاک نه دا ونه وکړه ډیرای ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کیږي لکه تاسو یادونه وکړه دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څه ته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی یو نیم سات تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کیدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي وخت مدیریت کړي ټیک ټاک فیسبوک نورې ټولنیزې رسنۍ دي مثلا دوی به واټساپ اتمن لري هغه به ګوري کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیز ورسنه یوتا
که چیرته څوک فکر وکي نو کولای شي خپل د ژوند ډیره چاره په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي کغه د کارونه وی کغه د تفریح وخت وی کغه د مطالعه وخت وی اوس وخت کې چیرته د مطالعه و نه کړی مطالعه و نه لري نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هغه شکل ورسره مخ شې کوم کارونه چې تلري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه تر لاسه کړې او څه ولري چې ته بیرته ریفریش سي تازه شې نو ژوند هر اړخ ته باید موشي کغه مثلا اجتماعي اړخې موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي او دا یو ښه فکر غواړي که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي نو بل اخره پایله به دا وي چې دوی خپل وخت همداسې تیر کړي وینو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه منځونه وروسته او خمه تعالیه ولري به تر هغه وخت چې ترڅو د سهار چای څښي له وروسته کولای شي خپل دندې ته لاړ شي دندې په جریان کې مثلا یو ورځ رخصتي راځي ورځ جمعه ورځ ده کولای شي هغه ورځو کې د تفریح وکړي یا له هغه ورځو نه چې د پکې کار کوي د شپې خوانه دی څنګه وخت همدا ټول نیز رسنوی ته ورکړی ملګرو دوستانو ته ورکړی کورنۍ ته ورکړی ترڅو دوی وکولای شي چې هغه هم له ځان راضي وساتي نو ولی نشي کولای هر څوک چې یو ښه فکر ولري یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودل شي چې مثلا د هر خواته فکر وکړي د مطالعه وکړي مثلا هم دا تاسو یادونه وکړي چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
bale تاسو په خپل خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړه اغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره لدې چې وخت ضایع کوي د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکری اړخه ګډوډ کړي رواني نارامه کړي په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو لوي خونه د ژوند د نورو چارو د باسي بل د ذهن د ګډوډي کله چې ذهن ګډوډ شي آیا د ژوند نور کارونه سم مخ کې تلای شي؟
ډیر وخت وسو ډیر کلونه وسو یعنی تر یوې لسیزې واوخته چې زه فیسبوک او واتس اپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم تر ډیره ورسره بلد شوی یم ځینې وختونه داسې راغلي دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم یعنی یو وخت داسې راغلي چې زه د شپې تر دولس وی دوه بجو پوری په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم او وخت می دوی ته ورکړی وی په دې معنی چې هلته زه مثلا یا خپل دوستان او ملګرو سره پکې خبرې کوم یا هم په داس شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم کله چې زه د شپې تر دومره نه وخت ویښ اوسم لوی خو ما مثلا موبایل خپل د انسان روان ته ضربه رسوي تر ډیره ذهنن ګډوډي سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي نو لوی خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوب شوم بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتسي یو دی خپل کار ته لاړ شي که چیرته د خپل کار ته ځي دوی خوب پرانه دی دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارام دي نو دوی نشي کولای غو د خپل ورځنی چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره په سم توګه تر سره کړی.
ډیر زیاته مننه په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارام وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصر او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنی چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستوي کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو می ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغې کنوانسیون ته متحد شو او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خواته بیا د طالبان حکومت شای وو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنی باندې چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د هیڅ څوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چلند کوي.
بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخه د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقونو د سرغړونې په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخه طالبانو د دې شکایت ته جواب ورکول لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیه پایلې څه کې داسې ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو اوس دا د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی، بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي، او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلای دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دوی اشتراک کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي، او دا هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویم مرحله ته د داخلېدو په جریان کې یو ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس دغه نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګان یا د سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول او اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاس د وخت څخه او بل زل به بیا زحمت تکو سلامات اوسې
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې نه.
زکوم پوستنا باران دے نظر زم دننا باران دے
سنگا پتور مخام کی رگل تالے منا باران دے جرا زدننا باران دے جرا زدننا باران دے ہجران سے لمبی جگی کی زمازل نہ باران ہے نہ درزم دن نہ باران ہے
سنگا پتھر